السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې ولسمه روژه مو هم په خیر تیره کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان وای پر خوست او کونړ د پاکستان په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو ځایي او مرکزی چارواکو نن ازادۍ رادیو ته تایید کړې او ویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. بلورته د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د هغه افسر د وژلو قضیه څېړي چې تازه یې کورنۍ ادعا کړې چې د طالبانو لخوا نه وژل شوی دی. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لوري تښتول شوی و چې پرون یې جسد دوی ته په لاس ورغی. په خوست کې د موساخېلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 234 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخېلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي او اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي چې اسرائیل د اسلامي جمهوریت پر ضد اقدام وکړي وسوال ځواکونه به یې اسرائیل هدف وګرځوي. رئیسی اسرائیل ته خبرداري ورکړی او ورته ویلي کستاس له خوا د ایران ولس په وړاندې یو وړوکی خوځښت هم وشي د صهیونیستي رژیم مرکز به زموږ د ځواکونو هدف وګرځي. رئیسی دا څرګندونې نن د اپریل په 13 د خپلو وسوال ځواکونو د کلنی پریډ پر مهال وکړه. او د اوکراین په لیویف ښار کې پر پوځي تاسیساتو د روسیې نننیو بریدونو لږ تر لږه 6 تنه ووژل. لیویف د اوکراین په لویدیځ کې پروت ښار دی چې د تیرو 2 میاشتو جګړو پر مهال د نورو ښارونو پرتله ډیر نه و زیانمن شوی. د دغې سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي د 4 توغندیو له کبله 6 تنه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه ټپیان شوي دي. د ده په خبره 3 راکټونه پر پوځي اډو او یو بل په یوه پلورنځي لګېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د وروستیو بریدونو کرام مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. له بریدونو وروسته د عامو خلکو غصه. له خوست او ننګرهار وروسته نن کندهار کې د پاکستان ضد مظاهره وشوه. طالبان وایي د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څېړي.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنۍ چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
د افغانستان پاسپورت ریاست نوې پریکړه کړې. له دې وروسته لس کلن پاسپورت جبري نه دی بلکې جبري نه اختیاري نه بلکې جبري ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېره نن د طالبانو مرکزی او سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل
یو دوه کسان بیا په خاورو کښې هم پیدا شوي وو. یو دوه کسان لکه چې شفاخانه کښې هم وفات شوي وو. یو 30 تنه اضافه نه شو کوزلی او 22 تنه ټپیان وو.
خو د فرانسې خبري اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د یوه غړي نجیب الله له قوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمېر 30 تنه ښودلی. په وژل شویو کې ډېر یې ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ 24 غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستانیو عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعات فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شویو شمیر 30 دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور یې ولګاوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې 10 پوځیان یې ووژل له افغانستانه ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستاني عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورنډ کرښه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي، خو طالبان له دې عمله هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و مریدل چې طالبانو پر خوست او کونړ د پاکستان د وړمې ورځې بریدونو مرګ ژوبله په ډاګه کړه. وی ویل چې په دې پیښو کې ټول ټال 80 تنه مړه او ټپیان شوي دي. دغه بریدونو په وړاندې د عامو خلکو غوسه هم په زیاتېدو ده. له خوست او ننګرهار نه وروسته نن په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه.
مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند شي او نړیوال د دې په جدي توګه د پښتنه وکړي. اسلامي امارت څخه غواړو چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولس د قناعت بخش وي.
نو دغه برید موږ په سختو ټکو غندو او د اسلامي امارت د ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دې ته جاګه خپل جواب وویل چې ته ولې دا کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري، اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنګ جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلی موږ وطنوال بې ګناه انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس دونه جرأت پیدا کوي چې راغلي چې زموږ په خاوره باندې د جت الوتکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زموږ وطن هیوادوال بې دجې، زموږ ولسونه بې دجې، هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غږ ماتوونکي جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیرې شنبې په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا 80 کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دې بریدونو په غبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عامو خلکو ورته لاریونونه کړي.
په قندهار کې مو د نننی لاریون په اړه واورېدل. دا چې وروستای وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او آیا که طالبان غبرګون ښیي د بدیل ځواب یا د عکس العمل وړتیا لري، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په پیل کې په لندن کې لمیشت افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبار او دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې وکړي د افغانستان نه به دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو په هر حال حالت بل حالت وو. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي، مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماټیکو اصولو، حقوقو، موازینو، آتا خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوالو اصولو ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سر اعلی قمانداني نه هدایت اخلي او
دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات یې څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه وي، نو دوی تنه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي، وزارت خارجه له هغه جنه بیرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، مذرت یې غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر ربدي د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازعې حالت بیا پلاوی هم ټاکل کیږي د وزارت دفاع، وزارت خارجي، استخباراتو، سرحدي پولیسو، چې یې حقیقتیات چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضیه مکتوب ولغه له نړیوالو محکمو نه دا مسله تعقیب کړي.
بله، امارت چې د همدې مسلې ته
راځي، بیا جنگ ته راځي.
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازی نه لري. دغو نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کړي؟
افغانستان دولت که چوک پر رسمیت پیژني کنه او که استازی یافته کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کار را په دې خواته د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فسخه سوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده، یا غړی هلته شته. او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه جای کې چې خطر پیښي یا لغه نړۍ ته خطر پیښي ته اقدام وکړي.
پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکی عزیز الدین معرج و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه افسر د وجل کېدو قضیه څېړي چې کورنۍ وایي له کورنۍ چارو وزارت سره له دندې یو ځای کېدو نه وروسته لا درک شو او پرون جسد دوی ته وسپارل شو. تفصیل په دې راپور کې و.
شهید ساختن رو برای ما تسلیمش کردن.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي مجاهد د ډګر والقاسم قائم ورور دی، چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګر والقاسم قائم د جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و، چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره یې له دوی سره تر میاشتو دندې وروسته تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
وقتی که امارات اسلامی روی
کله چې اسلامی امارات حکومت پیل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي، دای هم ورستون شو او شاوخوا و میشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سه شنبه په ورځ لغرمی ورسته 2 بجې کله چې له دند راوتلې وو، څو خاکی رنگ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دی لزان سره وړي وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مونږ شو کړی چې پرون 2 بجې لخپل شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو د 320 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
جسد برادر تانه تسلیم شوین.
حتی موکړه د خغلی مجاهد د دغه ادا پاړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویاندې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلی دی،
د کورنیو چارو وزارت تړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده، راغلي پایلې به له رسنیو سره شریکې شي.
مجاهد د ورور غم اخیستی و او په ژړغونې غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار و او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د پاسپورت عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دغه ریاست چارواکي وایي هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي له دې وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له دې وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورت ریاست نن دوشنبه د یوې نوې پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په موخه کړې ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واضح ده چې مثلا موږ هغه کسان و دپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغو دپاره موږ دې نه وروسته 15 کلن پاسپورت نه ورکوو، هغه 10 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغو دپاره موږ همدا 15 کلن پاسپورت نه ورکوو.
خو یو شمېر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورت اخیستل د ډېرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر چې چیرې یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره به د پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د 10 کلو لپاره ورکول کېږي لس یا یولس کمه زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفر فامیل ولري په دې 15 نفرو کې د پاسپورت واخلي 50-50-80-80 زره روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظره همغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه 15-15 زره څومره پیسې چې کېږي هغه یو طرف پیدا کړي وای یو پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هغه 15 کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورټ به 5500 او د 10 کلن پاسپورټ به 1500 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورټ ریاست چارواکي د 10 کلن پاسپورټ به 10400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان او کونړ کې د شخصي ستونزو له امله 3 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې عامل هم نیولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وانت ویګل ولسوالۍ کې ځواکونو هغه 40 کلن ځوان نیولې چې د تبر په وسیله خپل پلار وژلی وو او د خپلو دوه ملګرو په ملتیا یې غوښتل دوه مشران ورونه هم ووژني.
تېره ورځ وانت ویګل ولسوالۍ نشګرام کلي کې هغه ځوان یې نیولې چې خپل پلار یې په قتل رسولی وو. د ځوان سره دوه نور کسان چې خپل مشران ورونو د وژلو پلان ترتیب کړي وو هم نیول شوي. د سیډونو نو وروسته مزید تحقیقاتو لپاره درې واړه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
بلخوا د کونړ چارواکي وایي 13 ورځ د اسمار اړوند ډب روړو سیمه کې ناپیژاندو کسانو پر یو ملکی موټر ډزې کړي او پکې 2 تنه وژلي او 3 ټپیان کړي دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د برید په تړاو څوک نه دي نیول شوي خو ځواکونه یې د پیدا کولو او نیولو په لټه کې دي.
اوریدونکو اوس همدا چې د ترکیې دفاع وزارت د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د عراق په شمال کې د پی کی کی مرکزونه په نښه کړي او په پایله کې دوی ته مرګ ژوبله اړولې خو د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دی په ډاګه کړی. له دې سره د دغه ماخامنې خبری مجلې خبری تو کې هم پای ته ورسېدل. د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخه ته راغلست. لمړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته خبريالان او د رسنیو کارکونکي له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او له دې کبله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوی وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځانګړي ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیر ولس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د دارې دوه عامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشانه یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څه موده وړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت له پای ته رسول وروسته په خپل وروستۍ اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پښتونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالي برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره مالي مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوي دي. د پکتیاغه رادیو سره هممهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینۍ سیمه ییزه رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د دې رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې د یو لس کلونو را پدې خوای رسنۍ فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولي. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادي پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی آزادی رادیو ته وویل
زموږ هیله دا و چې یوه ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولی چې خپل مقصد ته ورسېږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي ځکه هره رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نه کړو ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو له خوا څخه بنده شوې وه. زه له ځان سره بیولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به سوي بیا هم زه په دې هڅه کې يم چې خپل راډیو بیرته پرانیزم بیرته نشرات پیل کړم نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدل نه یم
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري غږیزو چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي
سروي کوم کړم در اولين لاس
کوم سروي چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپل څلويشت سلنه رسنۍ لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې د مرستو او سوداګریزو خبرتیا او هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوي دقیقه څارنه نه پکې کېدله په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال که دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي متاسفانه دغسې ونه شول په دې برخه کې سم مدیریت ونه شو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر ځوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنه در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي دا اندېښمنوونکي ده له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
له طالبانو مبدي اړو پختل خویندویان خبرو ته حاضر نشول مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 1028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي 15928 خبریالان بدند شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جاي د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
شته ولایمه د مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم په دغه شهیدان باندې ډیر خوږی چې په کونړو په پوچکا کې دا شهیدان کړی دي په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ افغانانو سره الله پاک دې دغه څه مشر مې الله دې دغه څه ظلم وسره وګړه د مشرانو سره د اسلامي امارت مشرانو سره موږ پایښتې پایښت په کله کا جواب ورکړي او مغاش مته وګړي جواب ورکړي پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دي موږ زیره وي پاکستان افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان اجازه ورکړي پاکستان بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سره غوښتنه دا ده چې چپتیا ونکړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم
کلسان د کندهار ولایت څخه راغلی ده نو په خوځ کې راځم زایری وڅلې دا خاني کوم خبره کړې ده چې د اسمان خوځ څنګه نه راوي درې ستاسو مزایری کوي نو پاکستان چې کوم باندې بمبار کوي موږ مزایری وې نه کوو خپل ورور او خو په چې نه تواس څنګه راوي دلې ده پنجابیان په موږ باندې بمونه خورځوي دا وایي چې څنګه د اسمان راوي دلې ده څنګه د پښتا په هر هغه وخت اولږي یا به تناري وي دا افغانان تخلاص شوی شل کال د امریکا سره وځندول پاکستان په موږ باندې بمبارونه کوي چې تاسو یې څنګه راول دیدل د اسمان څخه چې تاسو مو سایر کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.